ناوړه وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په دې هېواد کې خوارځواکي او د خوړو نامنۍ بحران په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو دی. ډبلیو ایف پی د دوشنبې په ورځ د اکتوبر شپږمه په یو راپور کې ویلي، په بشري مرستو کې چټک کمښت او د تغذیې د سلګونو مرکزونو تړل کېدو افغانستان د شدید خوارځواکۍ او د ماشومانو د مخنیوي وړ مړینې د زیاتوالي له خطر سره مخ کړی. په راپور کې راغلي دي چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې په ټول افغانستان کې د تغذیې 298 مرکزونه تړل شوي او د تیر 2024 کال په پرتله د تغذیې د ګرځنده ټیمونو په شمېر کې 45% کموالی راغلی. ډبلیو ایف پی ویلي، په ژوند ژغورونکو خدمتونو کې سخت کمښت په ځانګړي ډول په جنوبي ولایتونو کې د تغذیوي پروګرامونو پوښښ محدود کړی. په راپور کې راغلي دي چې په دې ولایتونو کې د تغذیې د 8 مرکزونو د تړلو له امله له 1,000 ډیر خلک چې لږ تر لږه 2,000 ماشومان د درملنې ته له لاسرسي محروم شوي دي. دغه سازمان ویلي، په افغانستان کې د خوړو ناامني او د تغذیې بحران په چټکۍ سره مخ په پراخېدو دی او د بشري مرستو کمښت یو لوی عامل دی. د ډبلیو ایف پی د ارزونو له مخې تمه کېده چې د روان 2025 کال په لومړیو کې په بیړنیو مرستو ته د اړتیا لرونکو کسانو شمېر له 6.2 میلیونو څخه 15.9 میلیونو ته راټیټ شو، خو د افغانستان د 14 ولایتونو له ډلې په 19 ولایتونو کې سختې وچکالۍ وضعیت نازک کړی. ډبلیو ایف پی ویلي، په افغانستان کې د پراخه بېوزلۍ او محرومیت له امله د خوړو په نامنۍ کې 26% زیاتوالی راغلی او ډېری کورنۍ یوازې په وچه ډوډۍ او چایو ژوند کوي. د ادارې ټینګار کړی چې له بیړني تمویل پرته به افغانستان د ماشومانو د مخنیوي وړ مړینو له زیاتوالي سره مخ شي. په راپور کې راغلي چې د بودیجې کمښت او د فقر زیاتېدو په افغانستان کې د ماشومانو کار له وخت مخکې ودونه، د ماشومانو پلورل او آن د بېوزله کورنیو ترمنځ د بدن د غړو د پلورلو په څیر پیښې عادي کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله کورنۍ چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي، له نړیوالې ټولنې د مرستو هیله لري. د پلازمېنې کابل د 22 ناحیې اوسېدونکي 22 کلن رحیم الله ازادي راډیو ته وویل چې ژوند یې دومره خراب دی چې څو ځله یې د خپل بدن د ځینو غړو د پلور فکر کړی. د کابل پاتمه ناحیه کې میش کشمیر خان چې 14 کسیزه کورنۍ لري هم ورته ستونزه بیانوي.
مونږ د پاکستان راغلي ډېر زیات مشکلات مخ یو، بچانو واړه دي، دواړه سار زی تر دوه بجو پورې کار کوي، ان کوټ سنگي پورې زی کارتینونه کبار راټولي او بچانو دوه دانی نور دي، یو درې کلن یو 15 کلن ده، د سخت کمزوري سره هم هاوسو د دې لپاره خواړه ورته نه رسیږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام مشر جان ایلف ازادي راډیو سره په یو مرکه کې خبرداری ورکړی و چې په راتلونکي ژمي کې ښایي افغانستان د بېسارې قحطۍ له احتمالي بحران سره مخ شي. نوموړي ویلي و چې په دې موسم کې د شاوخوا 15 میلیونه اړمنو کسانو سره د مرستې لپاره مالي وړتیا نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان کال په جنوري میاشت کې د یو اجرایي فرمان په ترڅ کې د دې هېواد ټولې بهرنۍ مرستې د 9 ورځو لپاره وځنډولې او ویل چې دغه مرستې د امریکا له ګټو سره سمون نه لري. د دغه مرستو کموالی د افغانستان د نورو سکتورونو ترڅنګ روغتیایي برخه ډېره زیانمنه کړه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا مخکې ویلي چې د مرستو د کمښت له امله به د روان کال تر پایه په افغانستان کې له 1900 ډېر روغتیایي مرکزونه وتړل شي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د پکتیا بڼوال وایي چې سږکال د مڼو حاصلات او کیفیت دواړه ښه دي، خو قیمتونه د نورو کلونو په شان ټیټ دي او دوی ته پکې د پام وړ ګټه نه پاتې کیږي. دوی له اړوندو ادارو او پانګوالو غواړي چې په پکتیا کې سړی خوري او د مڼو او نورو تازه میوو د پروسس فابریکې جوړې کړي ترڅو جوس یې تولید شي. له بلې خوا د کرنې ځایي مسؤلان بیا وایي چې د سړو خونو د جوړولو په برخه کې څه ناڅه کار شوی او د صادراتو لپاره د پاکستان لارې خلاصې شوې دي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د پکتیا بڼوال وایي سږ کال یې مڼو ښه حاصلات ورکړي او دا چې نباتي ناروغۍ نه درلودې نو خوند او رنګ یې هم ښه دي، خو بازار یې سوړ دی او بیې داسې دي چې هغوی ته پکې د تمې سره سمه ګټه نه پاتې کیږي. دوی غوښتنه کوي چې د اوس لپاره د ورته بازار موندنه وشي، خو په اوږده مهال کې دی په دې ځای کې د مڼو د پروسس او د مڼو د جوسو د تولید فابریکې جوړې شي. یو تن بڼوال شمس احمدزی مشال راډیو ته وویل
نو د مړو حاصلات سیدی سکالې بيخي خې دي د نور کالو په نسبت باندې مرزونه آفتونه دومره نه وو. نو خدای دې وکړي چې زموږ مڼو دپاره یو ښه مارکیټ پیدا شي نړیوال، او دغه کوم حاصلات چې موږ ته سکالې په لاس راځي هغه په نړیوال مارکیټ کې په ښه بیه باندې وپلورو.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې میوه پلورونکي وایي په کافي اندازه د سړو خونو د نشتون له کبله ټول حاصلات په یو وارد خرڅانه لپاره بازار ته وړاندې کیږي چې لیوې خوایبه یې ټیټوي او بل لوري ته ډیر وخت روغي نه پاتې کیږي. دوه تنه میوه پلورونکي محمد بوبین او بخت محمد وایي
سرخانی خو باید ضرور داسې جوړ شي د خلک دي مڼې دي بعضې نور سبزیجات دي د خرابېږي سرخانی ورته جوړ شي خلک په کورو کې ساتي دلته سرخانی نسته داسې جوړې نو سبزي ډېر خرابېږي.
والا موږ غوښتنه دغه د دولت نه سې مخصوص سرخانی موږ ته جوړ کړي او چې دغه موږ دا میوه یا واغه مڼه هر شی سي دغه به موږ وساتو دغه نه به بیا بل خارج ملکو ته به انتقال کړو. نو د بزګران د دکانان دغه به هم ډېر خوشحاله وي.
د پکتیا اوسیدونکي زیاتوي کچېری د دې ولایت تازه میوې د اوږده وخت لپاره وساتل شي یو شمېر کسانو ته به د دې میوې د سیزن له وخته ډیر کاري فرصتونه برابر شي او بل به په بازار اغیز هم اوږدمهاله وي. د پکتیا اوسیدونکي هنریار وویل
پکتیا مڼې سیدي لکه څنګه چې د نوم ده هغه رقم د خوند او رنګ لري او بهترینې مڼې دي او له مسعودو چارواکو محله ده چې دوی ته لکه څومره زحمت چې دوی بسلی ده یومره امکانات ورته برابر سي دوی ته هغه کوم برخه کې چې نیمګړتیاوې وي هغه ورته فرکي نو دا به حاصلات به د کال نه کال ته نور هم زیات شي.
بل لوري ته د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې له مخکې د کرنیزو محصولاتو د تولید د ښه کېدو او ډېرېدو په اړه بڼوالو ته روزنه ورکړې او د مڼو د ناروغیو د مخنیوي لپاره یې ورسره د درملو مرسته هم کړې ده. د پکتیا د کرنیزو چارو امیر عبدالله حلیمزی وویل
د مڼو حاصلات سکل موږ سې څومره زیات ده همدا رقم د دې ګاونډي هیوادونو ته هم صادرېږي لارې خلاصې دي تجاران خپل د مڼو حاصلات په ښه بیه باندې بزګر نه په ښه بیه باندې اخلي او خارج ته ټول صادرېږي.
که څه هم د افغانستان په ډېرو سیمو کې د مڼو لږ یا زیات حاصلات شته خو په میدان وردګو غزنی پکتیا پکتیکا بامیانو او فاریاب ولایتونو کې پیداوار نسبتا ډېر دی. مڼه د افغانستان له لویو صادراتي محصولاتو شمېرل کېږي چې له کورني بازار سربېره پاکستان، هند، عربي متحده اماراتو او د سیمې ځینو نورو هیوادونو ته هم صادرېږي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان د هندبال لوبډلې یو لوبغاړی د مالدیب د هندبال ملي لوبډلې د روسونکي په توګه ګمارل شوی دی. نه ویشت کلن زبیح الله اسلامیار چې پخوا د لغمان ولایت د هندبال روزونکی او د افغانستان د هندبال ملي لوبډلې لوبغاړی و له آزادي رادیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د ورزشي لوبغاړو له بد وضعیت شکایت وکړ او ویل چې هیله لري د افغان ورزشکارانو ملاتړ وشي. له هغه سره زموږ همکارې مرکه کړې او د مرکې په سر کې له ښاغلي اسلامیار څخه د ده د فعالیتونو په اړه پوښتلی دي.
مہاجرین ٹیم وہ ایران کے
افغانستان
افغانستان کے پرتو تحول سرا ورزش در صفر سو دا ملامتی دی نشتون دی بودجه دی خراب اقتصاد دی افغانستان دی غیل پار نتابند مسئلی با دی خپل زون لپار سیسیم قربانیان دی ورزش لپار ورکری دی غیل قربانیان بیتر لاسر اولند لپار او دی خزون برابر اولو او دی ورزش دی دم ورکول لپار مانگور سیسیم هجرت تو کنو زه دیر یا خب بلان سر او دیر ترتیب سر زوستیم مالکیف که ما او
څومره مدد کیږي تاسو افغانستان نه راوتلی یی چې کله افغانستان کې وای ال د موکلت سپورت کوي اول د غیر ځای وضعیت راته تشریح کوي او بیا وروسته دا هم راته وایي چې مالدیف ته آیا کوم ځنګړې پروسا وه تاسو اپلای وکوه څنګه راغلی او اوس د کوچ پیس باندې هلته فعالیت کوي کار کوي
تحولات راغلی سنوی لوبغاړي موږ لاړل قاچاق لارو په ډېر سختو شرایطو باندې لاړل خارج ته. هلته یو اوس کاریګري کوي یا بل کې هر چا ته وایي چې زه یو دملیټي وان بالر یم او زه یو نماینده وم د افغانستان. ما دومره سفرونه درلودل نو هغوی راته وایي چې ته که هر بالر وې که ته ارزښت درلودی خپل وطن ته به دې ارزښت درلودی. دا ډېره دردناک ده. مالدیف مملکت ګرچې ما په افغانستان کې 2021 کال نه بعد د دې تحول راغی زه پوه شوم چې نور سطح دې ورزشکار باندې ما ته کومه سهمیه نه راکول کېږي په دې خاطر چې کوم سفر نه یې دی. یو ورزشکار لپاره بهترین امتیاز بهترین افتخار د هغې سفر دی. که چیرې سفر ورته برابر نه سي نو طبعا نو ورزشکار مایوسه کېږي او امید له خپل له لاسه ورکوي. نو ما کوچنګ ته مخه کړه مربیګیري ته چې د لغمان کښې کوچنګ مربیګیري مې وکړه. دا مالدیف نوی او نوی تشکیل کې مو په آسیایي لوبو کښې سي سکلو په عمان کښې. نو ما یو اپلای وکړه. هغوی وویل زمونږ ستو وخت به تاسو ته یو لینک درلیږو. نو په هغې لینک کښې تقریبا بغیر له ما نه هم ډېر آسیایي ممالکو نه خلک اپلای کړې وه. مګم کومه برنامه چې ما جوړه کړې وه چې زه غواړم په یو کال یا دوه کاله کښې زه مالدیف ټیم ته په دغه برنامه باندې تمرین ورکړم او دغې سطح ته یې رسول غواړم. دوی د برنامه د ما خوښه سوله. اول شارت لیست ولم. شارت لیست نه بعد په درېو نفره کښې راغلم. په درېو نفره کښې بهترینه برنامه د ما وه چې ټول کار یې د ما مخ ته ویوړه کښې ویزه وه کښې ټکټ وکړې هر شی برحاله وایي دې ټول شانه ده. حد اقل ما افغانستان ما ته دومره عزت را نه کړ چې زه په اوله ورځ چې په کومه ورځ د ما پرواز له کابل نه تر مالدیف دوبۍ دوبۍ نه مالدیف ته د ما یو ټکټ وسوځېد په دې خاطر چې ټول دغه ویلې چې مجرزان ته سختي اجازه ورکړي له افغانستانه وځي. نو دا ډېر بد شرایط وو. الحمدلله اوس خوشحاله یم له خدای نه ډېر شکر ګزاره یم. خدای دې افغانستان دې چې ته ورسوي چې زه لاړ شم همدا خدمت افغانستان ته وکړم او خپل هربال ته وکړم او خپل ملت ته وکړم. د ما تقریبا داسې یو 15-20 شپې کېږي چې زه راغلی یم دلته او په تمریناتو بوخت یم.
تاسو غوښتنه د هغو ورزشکارانو دپاره چې دا اوس په افغانستان کښې دي یا شاید د تاسو په شان باندې حداقل هغوی ته داسې چانس او فرصت برابر نه سي او حداقل خپلو هیلو ته هڅې وکوي د هغو دپاره د تاسو غوښتنه په داخل د افغانستان کښې څه ده؟
دولت نه مې دا هیله ده دا مې خواهش ده په حیث د یو ورزشکار چې اوس مجبوره دی د خپلو نه تېر شي او پردیو ته خدمت وکړي نو هیله مې ده چې ورزشکارانو لاس ونیسي ورزشکارانو سره کومک وکړي ورزشکارانو سره د دولت نه بودیجه راواخلي سفرونه ورته برابر کړي کمپونه ورته ونیسي لکه مالدیف ته زه دلته مربي نیولې. تاسې د یو بل مملکت نه که چېرې امکان لري وغواړې مربي تر څو دولت ورزش مخ ته لاړ شي او که داسې روان دي ډېر زر به
د افغانستان د هندبال پخوانی لوبغاړی او اوس د مالدیپ د هندبال د ملي لوبډلې روزونکی ذبیح الله اسلام یارو. د امریکا فضایي تحقیقاتي اداره غواړي چې د سپوږمۍ مدار ته انسانان واستوي او بیا د یو بل ماموریت په ترڅ کې د سپوږمۍ پر غولي انسانان ښکته کړي. د دې موضوع تفصیل له احمد شیبر واوري.
د امریکا فضایي تحقیقاتي ادارې ناسا اعلان وکړ چې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې سپوږمۍ ته د ستورمزلو د لیږلو مهالویش لري. په تیرو څو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسان د تګ ماموریت څو ځله ځنډېدلی دی خو ناسا اوس ویلي دي چې د راتلونکي کال په اپریل کې به دا ماموریت ترسره شي. د ناسا یوې چارواکې لاکیشا هاوکنز تایید کړه چې د دې ژمنې د سرته رسولو اراده لري او شاید حتی دا ماموریت په فبروري کې شروع کړي. د راپورونو له مخې په دې ماموریت کې به درې کسه سپوږمۍ ته واستول شي، دوه امریکایان او یو کاناډایی. دا به له څه باندې 50 کلونو وروسته لومړی ځل وي چې انسان د سپوږمۍ مدار ته ځي، خو دوی به د سپوږمۍ پر غولي ښکته نه شي. ناسا د سپوږمۍ مدار ته د دې نوي ماموریت اعلان په داسې وخت کې کړی دی چې د ډونالډ ټرمپ له بیا واکمنۍ راهیسې پر ناسا فشارونه زیات شوي دي. ولسمشر ټرمپ د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې لا ویلي وو چې د سپوږمۍ په لور دغه ډول ماموریت به پیل کړي او هیله یې لرله چې ناسا به بیا مریخ ته هم د تګ ورته هڅه کوي. دا ماموریت د دې لپاره هم د امریکا متحده ایالاتونو ته مهم ګڼل کېږي چې چین هم په راتلونکو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسانانو د استولو او د سپوږمۍ پر غولي د اډې د جوړولو هدف لري. د ناسا چارواکې لاکیشا هاوکنز د ډسمبر په 15 وویل چې د امریکا حکومت غواړي چې ناسا بیا سپوږمۍ ته مخه کړي او تر نورو مخکې دا ماموریت ترسره کړي، خو ناسا غواړي چې دا ماموریت خوندي ترسره کړي او ډېر احتیاط وکړي. د سپوږمۍ مدار ته تر دې ماموریت وروسته به په بل کال 2020 کې د ناسا بل ماموریت دا وی چې د سپوږمۍ پر غولي
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 401
آزادی ملما دیخ پرونه تمو زنوری اسنوری هر کلای کوم. نن مو داسې یو څوک ملما دی چې ډیر عمر په سوداګری کې تیر شوی او په خصوصي سکتور کې ډیره پانګونه کړې او ډیر وختونه هم د دې سکتور یو لمسؤلینو پات شوی دی. د کرنې په برخه کې لوړې زده کړې کړې د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال او د شاداب ظفر د کور جوړولو د شرکت رئیس محمد یونس مومند. مومند صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. په خپله ځان راوپیژنی محمد یونس مومند څوک دی، چیرې زیږیدلی، لومړنۍ زده کړې ثانوي او لوړې زده کړې چیرې کړې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته جناب نوې سب تاسو ته خپلې نیکې سلامونه وړاندې کوم. محمد یونس مومند د کندهار ولایت په شپږمه نه کې په 1952 کال کې زیږیدلی دی. ابتدائی زدکړی مې لومړی په فاضل کندهاري ښوونځي کې، وروسته درې کې په زرغونه ابتدائی کې درختمه سیم په پیړی داتم، وروسته د احمد شاه بابا لیسې څخه د احمد شاه بابا لیسې څخه چې هلته لږنه کې په شرایط خراب او بیا وروسته درغه وروسته د بیرن لیسې څخه په پاریغه سویم، البته د سیوی د امتحانو څخه وروسته چې دوه کاله ما د سیوی امتحان ورکړی دی، د البیرن لیسې څخه په 1965 کال کې پاریغه سویم. 1965 کال کې زه پیارالم د جلال آباد پوهنتون ته د زراعت پوهنځي د اقتصادي پلان گزاري څنګه ته کامیاب سویم، او در هغه وخت پورې چې په جلال آباد کې جنگونه و، هلته چې جنگ پیښ شو بیا ما لوړې زده کړې نیمګړې پاتې وې. هغه وروسته بیا وروسته د کندهار په اوتاق تجارت کې ما خپل وظیفه پیل کړه. په 1980 کال په اواخرو کې ما هلته وظیفه پیل کړه، او بیا تقریبا تر 1900 چې هلته د وارداتو د اتحادیې د مسؤلیت ما درلودې، وروسته بیا تقریبا د هغه څخه وروسته ما خپل تجارت هم ورسره کوي چې زما پلار په دغه تجارت یا هلته په کندهار کې زما نور محترم چې هغو هم کاروبار درلودي، او د هغه کاروبار څخه موږ هم خپل کاروبار درکوي. او بیا وروسته ما په سنگاپور کې سفر وکړ، او هلته مې خپل د تجارت لومړی پړاو د هغه د څخه واردات شروع کړ چې زموږ شرکت هغه وخت اوس معلومات په نامه باندې، او د پروشګای مومند چې په کندهار کې و سات پروشي مومند زموږ د فامیلی هغه په ټلا بیگراوند چې موږ حالت خپل کاروبار کوي، موږ نسبتا په یو متوسطه او کورنۍ کې زیږیدلې، او خپل کارونه مو د هغه څخه پرمخ وړي دي، او زحمتونه مو خپل دي کزما ورونو او کزما مرحوم پلارو الله پاک دې غرک رحمت وګرځي.
ورسته بل ځین نورې پښتنې هم وکم په دغه وسته تاسو ویل دلته ډېرې پښتنې مطرح کیږي. تاسو ویل چې د سوي امتحانونه مور کړیو، د سوي امتحانونه مو د ثانوي دوره کې ور کړیو کڅنګ، او د سوي امتحان مو د څل لپاره، یعنی تاسو لهغه ټولګي کې چې وای د ټولګي نستاسو هغه د ذکر سویا لوړو
دوه شان چې ډېر وز ما هغه وخت پیدا چې ما تقریبا په کور ما د کورنۍ ذکر مسولیا، او دغه وخت مشهور ډېر استاد عالم استاد غلام احمد خان الله پاک دې وبخشي، هغه زموږ کورنۍ استاد او جناب محترم عبدالقدوس نجیب صاحب چې تاسو یې پیژنئ هغه زموږ ته د انګلیسي تدریس کاوه. د دواړو استادانو په کیمیا او په بیولوژي او په فزیک کې جناب محترم مرحوم استاد غلام احمد خان چې زموږ د کندهار د ډیرو مشهورو استادانو څخه په مچا باندې څه کې هغه ماته په کور کې تدریس وکړو چون دغه ما سویه چې و زر د زموږ پر سیمپو باندې لښکتونه بیا د دوی مشوره دغه و چې زبې د سوي امتحان ورکم چې ما د پنځم سیمپ امتحان چانو کړ دی چې په ژوند ترانم د شپږم د سوي امتحان کړی و تلم دا هم مشتر او زه په وخت کې په داس مکتب کې به راغلم چې زما د سندر کې شروع زما په درغنې ته کې ټول زما هغه د زما سره په سم کې هم غوښ پښتنې چې ټول په انجینری وي په سم کې او یو واځي زو مې چې زما په ټول هم سم کې نو کوس ما ځای غوړې شي دوه ته معلومي هغه هم ډېر په مشهور لایکانې وي خصوصا به چې تم سم ته خموش پاره غسي وي بیا مو ارتباطات سره نشته نو حالت زه په درغنې کې نه یو چې زما یو مدرسې یو وخت ته د غیر کې رحمت ګرځي محسنہ جان هم ډېر یو لایق او ډېر شمه ډېر مرحوم اسامه خان اغا صاحب چې هغه زموږ ته مکتب مدیر وخت ته لاندې وبخشي ډېر یو موافق
یعنی مومن صاحب دغه اندغه لومړنی خوند کې تاسو وي انجونو او الکانو یو ځای زده کړې کولې
تاسو و چې دوه شان و چې څو وخت موږ په فضل کندری کې او فضل کندری کې البته تقریبا زما تا کوم غربي چې د دوهم څخه دریم سم ته ولاړو زما دغه و چې البته شرایط ډېر خراب شول بیا موږ د خپل د دن چې موږ کور و د فضل کندری شون شون دي پر مخه مخ باندې البته موږ کور د فضل کندری شون دي په داسې وکړه چې دغه سړک مستقیم تللی دی تر هرات پورې د دن در څوک څوک چې دغه شون دي وکړه چې دا یو ډېر مشهور شون زموږ کور د دې پر مخه مخ نو موږ حالت شرایط ډیر خراب شول موږ خپل کور څخه یو تقریبا 15 کیلومتر 30 کیلومتر چرالو دلته دا که ځای دا شونځي چې موږ انتخاب کړ دا هم موږ کور ته نږدې او هم موږ دکان ته نږدې په هرات وروزه کې نو بیا دلته دلته موجود
بله تاسو ویل چې په جلال آباد کې د زراعت او پلان گزاري رشتہ انتخاب کړی و او هغه نیمګړی پات شو لته علت یعنی تاسو غوښته چې په کرنه کې خپل تخصص واخلی او بیا څه وشول چې ورسته مو کاملا خصوصي سکتور یعنی د پنګونې ته مخه کړل سوداګری ته مخه کړل
په دوه شان چې ډېر مهمه تاسو کې چې د جلال آباد هغه مشهور جنگ چې په زور لسته او چرله جرله سو وشته ته کال کې جنگ سو د کورنۍ موضوع دا و چلته موږ تقریبا لشته د ایډیار نو دا درو د وطن خواته ډیر شي ونال ته مشته په پونتون کې تقریبا یو څه مشکلات تر پیښوله زموږ د پونتون کې چې هلته ډیر زما سره وو چې هغه یو ډیر محترم دوست کلندر دی سات لګي مریض دی الله پاک دې زیات ورکي چې په خا د خوست والی چې هغه هلته زموږ سره په هغه پونتون کې هغه وخت دی هلته گزاره کول چې ډیر محترم او دا کټ موږ دا څه چلته چې د جنگونو پیښوله نو کورنۍ ماته دا د غره کړو ټولان پیښور ته پیښور ته خاص خبر ته موږ کوټ ترالم او د کوټ تلات خبر ته کندهار سره مچون دا جنګونه هم ته ډیر سوله او کومز نس وی کولای چې هلته بیا نو د فامیل رضا دا و چې درځي چې تاسو د کړی کې خدای نه خط خدای مکرې شي پیښ نشي نو به په کندهار پرلم
بیا څه و شو چې
درا زما علاقه نه و در سر زما علاقه چې و اصلا د ټیپ سره و په دغه انتخاب د په هنځوي کې چې په دا وخت کې زما ته وته دغه سو مشکلات اولین چې ما انتخاب کړی زما درس په لاره کې پیښ نه کړو بیا می ټیپ پیښ نه کړو ما به دا اول ټیپ پیښ نه کړو بیا می درا پیښ نه کړو
یعنی کافي نمرې مو د ټیپ لپاره تر لاسه کړی په کانکور کې
کافي نمرې
تر لاسه بله بله مومن صاحب کراشو خصوصي ژوند ته نتمن متهلی است څو اولادونه لري
د خپل طلب هم ځله شکر ته اولادونه ست که اته ځمن لرم او تقریبا تنزل ورغان ان شاء الله
که ماشاء الله ډیر د کوم یو در باندې ډیر ګران دی په کور کې په اولادو کې خو یعنی هغه توپیر مشکل ده ګران ده مګر بیا هم کېدای
شي ټول ماشاء الله دلته دا ستې چې دا زما پلار دی خو یو شغه ویل وی اولاد ته چې دا کار وکوي خو یو درې ودی کوم یو دا ته سمه ده کوم یو بل څه وی چې دا کار وکړي هغه چا کولای شي نو پر موږ باندې هغه اولاد ګران دی چې هغه دا ډېر کوشش کوي په خپل ژوند کې کوشش وی دا ستاسو ډېر توجه کوي یعنی زما دا اولادونه چې هم دی هغه هم ټول ماشاء الله په شته تدریس کې هتا زما تقریبا مشر لمسی چې دی هغه تقریبا دا اوسم دریسه پاره تلور سه پاره د قران شریف په حافظان دي او موږ یو کورنۍ چې د خصوصا موږ تقریبا شپږ ورونه یو دا موږ داسې فرق هم نه کوو که د دوی اولادونه وي که زموږ اولادونه وي، یعنی څوک انشاءالله شکر وي الحمدلله اوس فرق هم نشي کولی او ګرده داسې په یو اتفاق او اتحاد کې ژوند دي. زما وراراګان کې دي که درته وایم چې زما وراراګان زما تر زامن هم زما ډېر عزت کوي او زما زامن تر ما د خپلو وروڼو عزت کوي، نو دا د الله پاک پر موږ باندې یو ډېر لوی احسان شوی دی، د خدای تعالی یو ډېر لوی فضل دی.
دا ډېره ښه خبره ده. تاسو ویل چې کندهار د سوداګری خونه کې مو کار پیل ک، له هغه وخت راهیسې که زه اشتباه ونه کړم تاسو ډیر په خصوصي سکتور کې فعال پاتې شوي وئ، دغه راز د رهبری کې مو رول لوبولی دی، نه یوازې دا چې د کندهار بلکې د ټول افغانستان په سطح باندې. که راشو دا خصوصي سکتور، معمولا خصوصي سکتور نوم خلک ډیر اخلي، دا خصوصي سکتور که خلکو ته اروپا جنه په ډیر عادي ژبه خصوصي سکتور څه معنا؟
تاسو به تر معلومه ده چې په دنیا کې یو مشهور توه یا پرایویټ سکتور توه وايي. خصوصي سکتور په معنا چې ګورته یو د دولت په خوا د شرکت میوې فابریکا و، دا چې په حکومتي بخش بلل کېږي. خصوصي بخش یا په خلکو پورې تړلی هر هغه کاروبار چې خلک یې کوي او د وطن د خلکو ضرورتونه، د وطن د خلکو لپاره سرمایه ګذاري، د وطن د خلکو لپاره کاروبار کوي، هغه ته خصوصي سکتور ویل کېږي یا پرایویټ سکتور چې ورته ویل کېږي. هغه دغه دی چې په نن دنیا کې او په افغانستان کې هم د خصوصي سکتور د حکومت د زر سکتورو په کارو کې هم غښتلی دي او هم یې کارونه پر مخ روان دي. په طور د مثال که زه تاسو ته یو مثال درته وایم، مثلا د آریانا شرکت او د کامیا شرکت. آریانا هم شرکت موږ په افغانستان کې تقریبا ډېر اوږده سابقه لري، ولې د کامیا شرکت هم سابقه لري، ډېر خدمات کوي خلکو ته او خلکو ته کاروبار کوي. په طور د مثال په افغانستان کې یو د خانه سازی شرکت اوس تقریبا په افغانستان کې تقریبا شخصي د خانه سازی تقریبا په سوو شرکتونو دی او کاروبار کوي، او زموږ بل غټه کمپنی چې په افغانستان کې ده هغه تقریبا د شاداب ظفر په نامه د خصوصي غټه کمپنی ده چې خلکو ته د کورو خدمات وړاندې کوي. زما بل ورور چې دی هغه ته جناب سید محمد صدیق مومن صاحب، هغه مومن د عمومي شفاخانې عمومي رئیس چې په کندهار کې هلته ده، او بل زما حاجي صاحب یوسف مومن صاحب چې دی هغه تقریبا د لایف سټار تجارتي شرکت عمومي رئیس دی او خپل کاروبار کوي په آسیا میانه او دوبی او امارات او افغانستان کې ټول ځای ته کاروبار کوي. دا پرایویټ سکتور یا خصوصي سکتور، خصوصي سکتور د شخصي تجاران چې کاروبار کوي د وطن لپاره، د خلکو لپاره، دې ته خصوصي سکتور وایي.
د خصوصي سکتور رول د یو هیواد په اقتصادي وده کې څومره تاسو مهم بولئ؟
تاسو به تر معلومه ده څه وخت چې په دغه تیر څلور کاله د مخه اسلامي امارات رالی، موږ تاسو ګورو چې د ټولو دنیا سره ارتباطات هم د ټولو ګمرکاتو د قطع و د ټولو خلکو خصوصي سکتور وتمنی دي چې دغه کنیکټینګ یا مشلول پیل کړي. ترن جنوبي آسیا او مرکزي آسیا په څنګه سره مشلو، او زموږ تقریبا 5000 کنټینر زموږ پاتو د یاد جوړنی چې زموږ تر زموږ ترانه هم کارن، لکه جناب محترم الکوزی صاحب بزرګوار، مایل صاحب محترم، احمد یار صاحب، دا ټول موږ ګټه و جوړېدلو د خصوصي کور مشران چې ودارال لاړل. موږ اول زموږ کنټینر چې په کراچي کې باندې په بندر آباد کې ټول خپل وطن تر شروع سوله ده، د فانو سره موږ خپلې غیر د اسلامي امارت په همکاري باندې سره خلاص کړل، او دغه د خصوصي کور رول چې په افغانستان کې تاسو وګورئ یو لیټر تیل تقریبا په 3 کال کې یو ور د ټول منطقې په افغانستان کې تیل ارزانه و. یعنی دا هغه رهبری د خصوصي سکتور و چې دا په دې وخت باندې چې باید پورته شي. دا کازات هم غذایی مواد په ټول افغانستان کې غذایی مواد، ګرچې حکومت په هغه وخت کې په خپل امنیتي کارو اخته او په کاروبار او په دې شانو اخته، ولی خصوصي په دې وخت باندې چې په وطن کې په اصطلاح د غذایی موادو قلت رانیسي او خلکو ته د خلکو په هر ولسوالۍ کې په هر ځای کې رسي. بل په ګیان کې چې زلاله وسول زما په یاد دي، زه جناب ساتي صاحب زما ملګری دي، موږ تقریبا د کابل څخه حرکت وکړي 14 ساعته بعد یا 14 ساعته بعد موږ ګیان ته ورسېدلو. اولین کس چې زلزلې ته ورسېدل موږ هلته ورسېدلو، هلته موږ خدمات وړاندې کړل خلکو ته، خیمې، پیسې، د لایف سټار شرکت په خاطر خدمت نورو د مومند ګروپ ته کندهار د ژوند د ټول افغانستان تجارانو ته ودانګل کومک یو کې. دغه اوس په کونړ کې زلزله وسوره، یعنی زه یقین درته وایم چې په دې خصوصي سکتور ډېر مهم رول لوبوي. یعنی دا د خصوصي سکتور خلکو ته د کار په پیدا کولو کې زمينه د رشد د وطن د پرمختګولو کې مهم رول لري.
په تیر جمهوریت نظام کې خصوصي سکتور لپاره ښه زمينه برابره وه، تقریبا په افغانستان کې راوټو کې خصوصي سکتور او ډیره وده وکړه. فکر کوئ چې په افغانستان کې دغه د تیر جمهوریت نظام کې خصوصي سکتور ستنې پیاوړې ایښودل شوې دي؟
یقینا په دې کې شک نشته چې موږ باید حقیقت ته پاتوي د خصوصي سکتور ستنې پیاوړي شول سي، او دا چې پلان دې کچې پلان دې کچې کې د تطابق موقع نه و او زور نه و چې دا تطابق په تور د مثال مثلا د اوسپنې په اړه کې ځړې اوسپنې باید افغانستان څخه باندې وي چې د وخت جمهور رئیس دغه هم چې هیڅ د اوسپنې به وي تطبیق یې ډېر سخت کار ورته کرپشن ډیر وو او هر اوس پر سو سو کنه اوسپنې د افغانستان څخه تقریبا $50 په یو سل ډالر تللی، موږ ته د صفر په بڼه راتللی په $200 یا $400 چې دا کار په چیرو څلورو کال کې د هغه پایې پر بنسټ باندې دا باندې سو او تقریبا په یو مکتوب باندې محترم جمله برادر خپل صاحب هغه هدایت ورکړي اقتصادي معاون صاحب چې دا باید نورې ولاړې نشي او باندې سولې دا غیر رشد اوس تقریبا په افغانستان کې د څلورو فابریکو پر ځای باندې تقریبا سلويش فابریکې دي چې دا باید سړی د حقیقت وایي او دا حقیقت ستولي اوس تقریبا خصوصي طور ته حمایت هم کوي او توجه هم کوي تقریبا افغانستان په پیر کولمو کې خود کې پایته در رسیدو په حال کې.
یعنی یو فتصف فکر کوي یو ولادت بيداوي چې نړیوال پنګوال په افغانستان کې دومره پنګونه ته زړه نه کوي د وسنۍ حکومت څوک نړیوال پر رسمیت نه پیژني. تاسو مخ یادونه وکړه چې خصوصي سکتور په دې تیر څلور کلونو کې له نړی سره په تیرې بیا د سوداګرۍ په برخه کې نخلولو یو ښه میکانیزم دی
وختم چې د افغانستان په سکتور چې دی یو بپری سکتور په توګه او د غیر دولتي سکتور په توګه کولای شي چې د ټول دنیا سره خپل ارتباطات ټینګ کړي. دا د تاسو ته په ځغړ دا وایم چې ان شاء الله خصوصي سکتور او دا چې د خارجانو دغه تاسو توجه وکړي چې خارجان خصوصا په افغانستان کې کته څو ګوري د هر مملکت خلک افغانستان ته راځي او د سرمایه گذاري کوي او سرمایه گذاري کوي د سرمایه گذاري د سرمایه گذاري کې ولې موږ دې ته هم پېښلار ضرورت لري چې باید د ټولو دنیا سره تعامل وکړي او دنیا د افغانستان سره تعامل وکړي. کچیر تعاملات چې مشکل راشي موږ به هم په تجارت کې ډېر رول ولوبو. یعنی تقریبا په چیرې څلور کال کې په اول کال کې تقریبا چې 2022 کال کې تقریبا 850 میلیون ډالر صادرات ورسته یو میلیارډ تور رسیدل بیا یو نیم ته او بیا په دې اخر څلور کال کې زموږ د خصوصي سکتور د زیار او کوشش په نشته کې درنو همکارانو د کوشش په نشته کې موږ وکولای چې د خصوصي سکتور صادرات صادرات موږ وکولای شو چې تر 2 میلیارډ اضافه ته ورسو چې دا هم یو ډیره مهمه مسله ده. دي کې مهم رول دی، امنیت هم مهم رول لوبوي، کرپشن نشټوالي هم مهم رول لوبوي او د کوکنار کرکیل چې مسله ده دا هم ډیر مهم رول لوبوي. ولی بر علاوه چې د جهانیانو څخه موږ ګیله ده د کوکنار او د بجیس په اړه کې تر اوسه پورې د افغان بزګرانو سره
کافي مرسته نه کړې. بله، د شفافیت مسلې ته راځو. کراشو د خبرې ته چې اوس په افغانستان باندې ځینې بندیزونه لګول شوي، مالی بانکداري سیستمونه سم کار نه کوي، که دې ته په پام سره د خصوصي سکتور په وړاندې هغه مهم خنډ څه شی دی؟ اوس تاسو په څه ډول باندې پیسې خارج ته انتقالوي یا خارج نه بیرته افغانستان ته انتقالیږي؟ د فکر نه کوي چې دا لوی یو لوی خنډ دی او ځین نور خنډونه به هم وي چې احتمال لري تاسو به ډېر ورته متوجه وي.
حقیقت تاسو به رمز نه جناب نورې سم محترم چې په دنیا کې ترانسپورت او پیسو د بانک د لارې څخه یو مهمه نقطه ده. ولی بیا هم په سکتور خصوصا زموږ د افغانستان ترایشر یعنی مینی اکسچینج فور ول مشران دا وکول سوی چې څلور کاله د افغانستان په انتقالات کې مهم رول ولوبوي. ولی هغه بانکونه چې پرایوټ یا شخصي بانکونه وو هم په دې کې مهم رول ولوبوي. ولی ضرورت ده چې د افغانستان پر هغه کنګلسیو کې سي یا د افغانستان توس وخت اوس په نړۍ سو د افغانستان خلک دغه څخه استفاده وکړي. بس ګور یو چا په پای کې تلویر سره ډالر دلو دی او د تمیشه توس وخت ډیر تعامل یعنی د افغانستان خلکو په حوصله او په هم د بانکو سیستم ته مشکلات ته ورځ ورته له اوسه غوي چې دی ګولي اوسنی شرایط کې د فکر وکم چې موږ د دنیا سره بانکي رابطه ټینګ نکو د افغانستان به یو ډیر خارجي سرمایه ګزاران به په دې کې مشکل ولري. موږ ارزو دغه چې باید د دنیا سره تعامل او زموږ پر بانکو باندې تاجرات لري کول په ترانسفر کې مشتکم مشکلات لمندول دا به وکولې چې دا مشکلات لمندول کې چې تو افغانستان خارجانو ته سترمه گذاري نور هم پراخ کی او خارجانو په عدد وکولې چې سترمه گذاري وکړي.
تاسو مخکې د شفافیت د موضوع یادونه وکړه په تیر جمهوریت نظام کې تاسو ویلې چې د شفافیت خوندنه وي او بلګه هم د کابل بانک موضوع ده چې هغه تاسو ویلې چې مثلا په تر رسوایی باندې بدل شو ده. کراشو اوس تاسو وایي چې د پخوا په نسبت اوس په خصوصي سکتور شفاف دی، خصوصي سکتور کارونه ډیر رانه دي.
کابل بانک هم موضوع هم یو ډیر لو موضوع او داغه وخت چې د افغانستان د خلکو اعتماد پر بانکو باندې کم شوی دی تر اوسه پورې دا بې اعتمادي سلکاله به چې برته اعتماد وکړي دا به برته منځ نه راځي. غوښمه چې امیانه متان دی وي دی کې بې اعتمادي سلکا د دغه با اعتماد د لاسه سره وي. مشکل په دې کې دی چې زه فکر کوم چې افغانان یا خلک خپل باید لاس ورکړي او کوشش پیل وکړي چې خپل وطن په آبادۍ کې څنګه کم رول ولوبوي. تاسو سوال مې ورسره تاسو په کوم برخه سوال وکړي چې تاسو و ته خصوصي سکتور ته فکر کوم چې په خپل خصوصي سکتور هم شفافیت کې دی. خصوصي سکتور په ډیر دقت سره ګوري چې د دې د مالیاتو پیسې د سالنګ پر لار مصرفي. یعنې دا د سالنګ موضوع چې دا موږ د جناب وزیر صاحب پیدا ما سره د جناب د مشرتابه د افغانستان د زعامت په مشرتابه باندې موږ دا وکول چې خلک رااله موږ ته تصور وکړي خلک رااله موږ پر د لارې موټر تیرو موږ حاضر یو چې حتی نیمه پیسې هم ورکو چې سالنګ لري. دا د افغانستان خلک د سالنګ لار د افغانستان خلک جوړوي په ډیره میړانه سره دی ګوري افغانستان ټول خلک دغه وزیر صاحب فائدہ ما تقریبا مشتو ورلل دی چالت په خپل فدایخ کی روش تل ورن تل ګوري د سالنګ لار یو شری چې جوړ شوی چکا چکا دریاب میشه. یعنی د ډیری غوزی وي د یو لرګی کیږي څنګه نو په دې خاطر د ډیری لرګی د یو غوزی کیږي. یعنی دا څومره څه کار وسو پر نور باندې د جلال آباد پر لار باندې کار شوی دی هم د افغانستان د سکتور یعنی شفافیت پر دې موږ په دې باندې یقین لرو چې موږ مثلا د کوشتې په کانال ته خلک ډیر متوجي دي چې د صحیح محصول ورکوي. ماته داسې خلک راولي چې په خوای محصول به مشکلات کې درو دم غروس پر محصول ورکوي پر مالیه ورکوي په دې خاطر چې ما په وطن باندې مصرف شنو ده هغه مهمه خبره دي چې
په یعنی دغه اعتماد وساتل شوې ده. بله سوداګرو پنګوالو د اعتماد
زه تقریبا درې کاله د مخه د کندهار ته ستلم نو زه تقریبا 1 ساعت 3 ساعت کې رسیدم. اوس کندهار ته سړی کولی شي چې ډېر پیغامه تقریبا په 2 ساعت کې ونیم ساعت کې چې ډېر راځي رفتار باندې وکړي رسیدلی شي. دوهم لین سړک هم کاروبار شروع دی. دا هغه بعضې اعتمادونه دي چې د افغانستان پر حکومت باندې خلک یې ولي شاید دا خلک د امنیت په باره کې نور څه هم غواړي. خلک غواړي چې مملکت نور هم پیشرفت وکړي. موږ باید شین ولرو، موږ باید هوایي پلونه باید زموږ په مرکز کابل کې باید جوړ شي. په د کابل ښار کې تاسو ګوري ډېر بنج لارې خلاصې دي. ارزو مو دغه چې نورې بنج لارې هم باید خلاصې شي تو خلکو ته عامه سهولت راسي او عامه پروژې باید ډېر پر مخ لاړ شي. چون د افغانستان خلک د 23 کال جنگ تیر کړی دی. موږ غواړو چې د نورستان پر زموږ سره کتاب یې په شته ډول جوړ شي. خلک باید دلته تفریح وکړي. لاړ شي نور داسې ولایتونه چې هغه کولای شي چې افغانستان په یو تورستي ملک باندې نه دولت کې دوغو په لارو کې کوشش ته هلته د میدانو ضرورت شته. نو افغانستان هم قرار هغه خپل مسیر ته کې وي. موږ چې کله مشوره وکړو د خصوصي تور په باندې موږ ملي مشوره وکړو سمه شورینو او عملی
مشورې ورکو
چې د افغانستان په ټول عام ولس
پکې خصوصي سکتور تاسو ویل چې خلکو د ډیر کارونه ایجادوي. کرښه د خزو وندې ته په تیر بیا اوس چې اکثرا په کور کې نه ول شي وي د خزو لپاره په خصوصي سکتور کې اوس هغه امکانات شته ده.
تاسو به تر مالو چې د افغانستان په افغانستان کې د افغانستان یو ډیر قشر زموږ محترم خويندې خپل د دې عزت پر نسب کې هغه د غلوې په ظلم نسب دي په مالداري بوختي په مرغداري بوختي په ټول شپخانو کې تاسو ګورئ خدمات دي وناستو بچی ته ټول زموږ خويندې کوي او دا واقعا چې سړی افتخار پکې په داسې خوند باندې چې او هم په تجارت کې کته سو ګورئ ټول کاروبار باندې چې د نبی علی صلوات و سلام محترمه زوجه محترمه حضرت بیبی خدیجه بیبی خدیجه را ولتانو ها خپل په تجارت باندې بوخت و او یو تجارت و نه تجارت په اسلام کې سنت طریقه ده او اسلام خپل چوکاټ لري هر څه ته ارزو لرم چې په اسلامي چوکاټ کې شته چې اوس تجارت کې مهم تجارت پر مخ لاړ شي زموږ شته چې په کور کې تقریبا اضافه در 1 میلیون شته چې یو وطن په غالو کې مصرف دي اضافه تقریبا در 1 میلیون شته په کور کې په خپل د اورګانیک د چرګانو غوښه دي دا ټول بازار ته دا د شته کار دي چې په کور کې تر چرګان تربیه کوي او مالداري چې دا هم اورګانیک غوښه دي دا ټول زموږ د اوناس طبقې د خاط خطر به کیږي او په ټول شپخانه کې د اوناس طبقې لپاره ټول موږ ته د دې شته الته خدمات وړاندې کوي او د خلکو لپاره به خدمات وړاندې کوي د اوناس طبقې
تاسو مخکې یادونه که څه هم وکړله لوی پروژې لوی پانګونې ته ضرورت لري په افغانستان کې هغه چې ګټه ټول د افغانستان وګړو ته رسیږي د څو د سالنګ تاسو یادونه وکړه ځینو د افغانستان کې د بندونو موضوع ده د برېښنا د تولید د مثلا نور فابریکو دي چې ډېر خلک په هغو کې مشغول کیږي خو که راشو دې خبرې ته چې لوی پانګونه د نړیوالو پانګوالو هغه پانګونې ته هم اړتیا لري فکر کوي چې نړیوال په اوسنیو شرایطو کې دې تزریخ کوي چې راشي په افغانستان کې پانګونه وکړي که مستقیم نشي کولای آیا د کورنۍ خصوصي سکتور یا د کورنۍ او پانګوالو سره په ګډه په دې هیواد کې پانګونه کوي که څنګه
تاسو به تر معلومه ده چې یو مملکت دی چې لته 40 میلیونه نفوس لري کچېری خارجان باندې دلته سرمایه‌ګذاري کوي ایا موږ بل څه ترځنه کړو موږ به کوشش کوو دا د یو مشهور عالم خبره ده چې موږ باید د هر مشکل سره باید فرصت جوړ او خپل فرصتونه باید ایجاد کوو دا ټول نو موږ به تر څو پرې ماته راوي چې د سالنګ سره کوم څه یا روسیې سره جوړوي یا د امریکا سره جوړوي یا د خارجان سره جوړوي دا خپل د افغانانو نه وشتو او خصوصا په سیکه د خصوصي سکتور باندې چې هغه وخت موږ د خصوصي سکتور مشارکې ولې یا د کول پدې کې موږ وکولای شو چې د سالنګ د لارې د فار او د اول د تجارانو ټول موافقه واخو او بیا موږ د موافقه د وزارت محترم پیدا می سره شریک کړه او ورسره دغه د خپل د جلال آباد کابل لاره چې وډیر لو لاره ودا هم موږ د وکول چې په نوموس په داسې کو افغانستان د رتري چې باید غټ شرکتونه په خپل سهامي غټ شرکتونه جوړ کړي او هغه سهامي شرکتونه به افغانستان کې کار کوي او کارګولي دا هم ډیر نیوي چې بیل افغانستان هم په ګلوبل ویلیچ کې یو کلی دی او موږ ضرورت لرو چې ټول دنیا سره موږ ارتباط لرو او دنیا زموږ سره ارتباط لري موږ ضرورت لرو چې د دنیا خام مواد استعمال کړو دنیا ضرورت لري چې موږ خام مواد استعمال کړي د دنیا ټول یو په بلده افغانستان په ترانزیتي لحاظ هم تاسو ګورئ چې یو ډېر د جنوبي اسیا 2 بلین یا 2 میلیارډ پاپولیشن او مرکزی اسیا 2 بلین پاپولیشن جمع چین جمع روسیا دا موږ کولای شو چې وي موږ لرو افغانستان یعنی افغانستان کې فرصتونه ډېر دي ولې نسو کې ته لای چې یو څوک یو ماته یو زه تجیم او وګورم نو زه به تاسو ته کوم چې به تای پر ځان سم که زه محرک نسم او لاړ نسم ته په تلاش ونه کم نو زه نسم کولای نو زه به خپل ځان څنګه درې ځای پر سم دا مهمه خبره ده چې موږ باید کار وکړو او د خپل د سبا د لپاره باید یو شی وټاکو خدای دې هر خارجي چې په افغانستان کې وغوړي شي د افغانستان د اقتصادي ګټو پر مبنا باندې او خپل د مشروع ګټو په خاطر باندې په افغانستان کې سره مې درې د فکر کوم چې په افغانستان کې یو شپې ستاره تاوار
محمد صاحب تاسو دغه تجربه ته په پام سره چې د تجارت او سوداګرۍ څخه لری یو چاته چې غوړی نوې سوداګرۍ پایل کړی څه سپارښتنه کوي
سپارښتنه دا چې د فکر کوم چې یو څوک چې غوړی نوې سوداګرۍ شروع کړي هغه باید خپل د توان اندازه باید کار شروع کړي اول جناب باید مستحکمه کې تعداد باید مستحکم کې خپل مشورې وکړي او تجارتي چې د پریاو اوسل ډیر اوستوار دي چې هغه په تجارت پرشتہ وي د کده ان شاء الله رشتہ وي زه فکر کوم د دې یو مشهور چي چې هغه د برجستون ټیرو دي د برجستون ټیرو دي هیڅ نه برجستون ټیرو نه یو ډیر ټیرو نه دي په دنیا کې ډیره فابریکې ده برجستون ټیرو چې تاسو خلک غرانيسي چې فاش میشي د مخه پیسې ورته جمع کوي ولې نور ته هغه ته وایي سلسل کانچنر رجل کان چون دي خپل اعتماد او اعتبار هغه شی چې کاروي دغه ډیټیل تاسو وایي او بل هیڅ څوک دې په دې باندې نه دغه د کاکولا په هغه اولین ترين مشر چې هغه یو داسې توکو چې هغه په دغه مشت کراچي ورته یا په کندهار کې ریډیو ته هغه پر ریډیو باندې شربت خپول اوس ته کوک نو په ټول دنیا کې ست او توکو به کوک هیڅ ډوډۍ نه خوري نو دا په دې خاطر چې خلک باید خپل ځان باندې ډیر دا باور واقعدا ولري چې څوک پر هیڅ اړه دی پاته او ان شاء الله د الله پاک په فضل باندې خسته پر شاته سره ان شاء الله خدمت وکي او خپل کاروبار شروع کړي. فکر کوم مختبر سیږي او ټول سوداګر ته هم بیا دا ته وجود چې په خارج کې هم وي د خپل سرمایې څخه دی لږ لږ سرمایه و افغانستان ته د یو غټ سهم شرکت ته پاره چې موږ هم یو کار باندې شروع کړی ان شاء الله تاسو پر به ورسته شروع کړو یا نورې شمو ته ان شاء الله چې هغه هم د برق مبارک وي او هم به د لویو مدنو د اختصاص برک ان شاء الله به تاسو سره شریک کو د خیر سره ان شاء الله کوشش کوو چې موږ به داسې شرکت داسې غټ سهم شرکت جوړو چې هغه ان شاء الله چې کولای شي چې $2000 هم هلته ولري او هلته کولای شي سرمایه ګذاري وکړي. نو د دې لپاره مو تکل کړی دی اولې پر اساساتو کار کوو پر سټیبلیټي پیزي سټیبلیټي کار کوو پر ټول شان باندې پر ټول شان یې پارکو او د نړۍ د غټو مشهور شرکتو سره مشورې کوو تر څو کولای شو په افغانستان کې یو غټ لوی او مهم داسې شرکت جوړ شي د ټول افغانانو سهم شي.
ډیر مننه بریالي اوسئ مومن صاحب.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې